سلامونه وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب ته لاړ شو، خبرونه د لوتو امریکایي فلمونی یوې کارکوونکي ویتنی رایت افغانستان سفر کړی او پر خپل انسټاګرام مې د پمیرو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایت د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوریسي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر راتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې، ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګری فعالیت نه لري. ویتنی افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوسییټډ پریس پوښتنه ځواب کړې نه دي. تر اوسه طالبان هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. ویتنی رایت له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفر نه کړی وو. د تورخم دروازې د بیرته پرنسل پړه د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پاتې رسیدلې. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل فشار تنیاک شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه تویلې لسه رئیس د دوړو خو ترمس د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روانو چې به نتیجې پاتې رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکرات د بي پایلې پاتې رسیدو د تاییدې سربېره وای په مذاکرات کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګر زیر اکبر کړی سره بیلی کړی د لاري د بندیدو له کبله د دوړو خواو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د حکومت وای په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات ښکاره کړي. سبیلوم جید د څرګندنې په هغه مرکه کې کړي چې نن یک شنبه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون پر خپل ایکس پاڼې ټویټر کې خبرې کړي دي. موجه توړاندې ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د بیجاړۍ حساب وغواړي. په دې روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل څرګندونه کې په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته استنوي. د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسمو گذشت ترسره کوي او غوسه کېږي. د خزو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یشمیر مدني شبکو د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې له غوښونو سره مخ افغانان دي د دې هیواد نه اوباسي. په هغه کې چې د بشري حقوقو نږدې سلوي بنسټونو نن یک شنبه د مارچ 2 د پاکستان حکومت ته سویلي غوښتل شوی چې افغانان د بیرته افغانستان ته نه ډیپورټ کړي چې د مرګ له غوښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب د سیاسي فشار او نور جدي ستونزو سره مخ کیږي. په لیک په پاکستان کې د افغانانو د پات کې د مهلت د غزي د غوښتنه هم شوی چې درې میوادونو ته د تک په تمه دي. په فراولت کې د سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د طالبانو په واکه بختر خبري ایجنس پرون شنبه د کابل یو بلسمه د فرا ولایت د پیښو د مبارزې ریاست د مشر مولوي اسرائیل سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلابونو کې 2 کسان مړه شوي او ډیر مالي تاوانونه خلک ته اوښتي دي. د سیر په ټکو دغو سیلابونو نږدې 2500 کورونه، څه باندې 500 دوکانونه او نږدې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. روسي خبرمدا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې د روسي سر په جګړه کې د اوکران له سترو تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرېښودي او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا به احترام وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا درشه. مننه د چې د ازادي رادیو ریډیو کې پاتې شوې سي. لاسکون افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصې لیکي د پاکستان حکومت ځینې غوښتنې کړې.
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډوال هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی، د دوی په هکله کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وایي د جرمني نوي حکومت راتګ سره تر یو بریده اندېښنې حل شوي.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ شوي یا ښه مدغم شوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نویو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو لږون افغان بنسټونو باندې ټولنو په سر خلاصي لیک کې د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان ځنګلي د بیلابیلو برخو فعالین له تقیباده ونباسي. په لیک کې ټینګار شوی چې په دوی کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنولو سره بعد مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته له هغې ده چې پاکستان تېرونې خبرداری ورکړی و چې هغه افغان کډوال بله هم له دې واده وباسي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو یې د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څېړي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یوه کاپي د یک شنبه په ورځ د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریکه شوې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلي په دغو افغانانو کې ډېری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره دي د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېری دوی د تاوتریخوالي، زورونې، سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیسو پاکستان
له بده مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکي ښځې اول ماشومان نیولې دي. ښځې او نجونې چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاده کړې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هېواد لاسلیک کړي دي.
دا ورسله هغه د چي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار تیرونی د ترکیه لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړي او زیاته کړي و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سرنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دي د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اکل کې نرمي اختیار کړي دغه خپل پریکړه کې
دا په داسې حال کې ده چې د تیری جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تک په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبر اعلان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې درېو کلونو کې شاوخوا 8000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پر همدې موضوع مې پاکستان کې میشته د افغان کډوالو شورا له مشر غلی میوند عالمی افغان څخه وپوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډېر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر شوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډېره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ دې اولادو او د موږ آینده به په د خارجي ملکو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده هلته به تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه یې د درې میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډېر زیات نا امیده سوي دي، ډېر زیات نا امیده سوي دي، اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزې ایکسپایر سوي دي، خپل ویزې نسی تمدیده ولای، سابق به ویزې دي شپږ میاشتې درې میاشتې لپاره تمدیدېدلې، اوس د دې ویزې لپاره تمدیدېږي، هغه هم ځان پکې راځي. نیول کیږي بندیان کیږي بول کیږي خزه نران ماشومان یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دی.
بله افغان صاحب د پاکستان حکومت چلند کوم تاسو راوغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان او هغه کسان چې په پاکستان کې میشتي دا ستونزې او دغه نیوکې راپورته شوي دي هغوی شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مې اسناد نه داده چې ویزه ونه لري ویزه اکسپایر شوی وي او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځم اکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي بول کیږي. بیا هم تکرار کوم که ځوان وي که زوړ وي که نارینه وي که زنانه وي که ماشوم وي بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه د افغانستان خواته ریپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه وروستی کوم سرخلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده د کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه کې دوی عملی کوي څومره د کسان متضرر کیدلی سي بخصوص دغه کسان چې دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده.
ګوري دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي زه د اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري یا ځوان په خطر کې ده یا مقصد دغه دی مین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې دوی د افغانستان ته ریپورت سي افغانستان ته لاړ سي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده. دوی دوی ځوان په خطر کې ده نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي. دوی به اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي دوی به خپل وطن کې هیڅ هم نه لري چې نه به کار وي نه به د اولاد تحصیل وي او نه به هم دوی کوم ځای ولري سات پکې ژوند وکاندي.
bale وصل ته کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي د څومره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده آیا داسې کوم ادرس دقیق څه چې هغه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر د ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره د دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي.
ډیر زیات نه حاضرون دلته ستا مثلا زه به د خپل د شورا نه حاضر درته وایم موږ په دفو د وزارت داخلي د پاکستان سره تللی یو د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو ستر محکمې ته تللی یو د مهاجرینو وزارت ته تللی یو او د خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل مو ورکړي دي د ملل متحد دفترو ته تللی یو یونیسیار ته شارپ ته آی او ام ته انسپایر پاکستان ته دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خو کوششونه روان دي ولی متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
بله خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تاسو رواني حالت سره مخامخ سي دي وروستي د دې تصمیم به څه کې دلته چې احيانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نه کړي د امریکا له طرف نه د دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي د دوی نتیجه به څه وي بل اخر دوی څه به پلان لري تاسو کوم څه ویل شوی دي؟
ګوره دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده دلته د عمومي خبره در سره کوم دا ژورنالیست کېدلی سي دا نظامی کېدلی سي دا سارانوال کېدلی سي دا قاضي کېدلی سي دا استاد کېدلی سي دا نور کدرونه کېدلی سي د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ بیرته لاړ شو افغانستان ته اول خو د موږ لپاره امنیتي مشکل ده دوه موږ هلته ایډز نه لرو خپل وطن کې به مهاجر یو دریم دا درې کاله موږ به سرنوشت پاتې سولو د موږ اولادونه به سرنوشت پاتې سول اوس کله چې به درس پاتې سول به تعلیم پاتې سول کله چې پاتې سول دا خو هیڅوک دې شي پیشګوئی نسی کولای دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدی په منځ کې دې ته خپل تحلیل سره دې ته تدریجي مرګ وایلی.
د افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوند المفغان چې موږ سره مرکه کړو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوال اندېښنې تر بریده لرې شوې دي. د دوی په خبر مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو سومي جرمي پیښو کې مخکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې
په جرمنی کې د فبروري د 23 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونې شریکې کړې.
دغه مشر فریدریش میرس هر څه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه په آلمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه په آلمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کړي، کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرسیس د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوي جرمني ماشوم له مور سره غم راضي وښوده او وې ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونه ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسېږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورسپاره مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناغښتون کې له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل نن یک شنبه غزې ته د بشیر مرستو د داخلي دوه مخنی ولید. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پی بین کویلی د ټولو اسرائیلی برمتو له خوشي کولو پرته هیڅ ډول اوربن امکان نه لري او کما سرغړونه ته د بمر کړی به د پایلې به ولري. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترګری سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل لخوا پر غزې د مرستو بندیدو په ځواب کې ویلي چې د اقدام په غزې کې عام خلک له لوګي سره مخامخ کړي. نور جزئیات د فردیسیال پر راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشري مرستو د داخلېدو مخه نیولې او خبرداری ورکړې چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند له نوي وړاندې سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند لومړۍ مرحله چې د یو شمېر برمتو راخوشې کېدل او غزې ته د بشري مرستو رسېدل پکې شامل و، پرون شنبه پای ته رسېدلې او د اوربند بله مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی ښودلی پیلې کی. اسرائیل ویلي که چېرته حماس د اوربند د تمدید له وړاندې سره موافقه ونه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پایلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیلو برمتو د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونو ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندېدو په غبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوږې سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیلو د اقدام له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړیتوب یې کاوه غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو غزې ته بیرته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شا شي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي اغېز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لومړۍ مرحله غزې ته د بشري مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسېده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمتو کسانو راخوشي کېدل او له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یک شنبه چې د اعلان وکړ چې د روژې په مبارکه میاشت کې او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. د اوربند د وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونه مصر او قطر په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو شپږو اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په لسهاوو لارې غزې ته د رفی بندر له لارې تللې دي.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمېر کیسې لرونکي چې د متحده ایالاتونو له لورې ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابر شوې وه، وایي تازه داسې برېښنا لیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. نور حال په دې راپور کې.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی، وایي وروسته له هغې چې له کابل یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو تازه برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 یې ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لورې ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حال کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دیور په خپل ایکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي، خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوي چې له همدې امله باید دوی د 2025 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی. خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2P1 او ISIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نوي شتولتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 25 سانتي متره وي. ویل شوي چې د لمه د 1403 کال د کب میاشت تر 12 منیټه پورې د اعتبار وړده. په همدل کې د فراه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې ورستوي بارانونو او سیلابونو دوی ته د سرمال درنه سیانونه راولې دي. نور هلی د بدیر پور کې ور
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروسته یو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالی زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د اکشن می په ورځ د مارچ په 2 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نیمه شپه وه چې سیل راغی، شور او غالمغال له هرې خوا راپورته شو. ما ژر ماشومان له کوره راوایستل، د دروازې شاته اوبه راغونډې شوې وې. ورغلم، له زیرخانې مې بیر راواخیست، څو اوبه لرې کړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځېد. یوه پخه اولاد مې مات شوي، سر مې هم ټپي شوی دی. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چاته زیان نه دی رسېدلی، خو دا وخې زوی مې شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ ډیر تاوان شوی، هیڅ تدیر پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت زموږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی، هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه 15 تر 25 ملي متره او د واورې اندازه به له 10 تر 25 سانتي متره وي. ویل شوي چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 ته رسېدلی دی. د ده په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه، کاریزونه، 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي وو چې په تیرو 2 کې فراه، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 6 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمنېږي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زمونږ کار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته.
علیکم سلام، تشکر از شما. سلام به شنونده های عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید. در این مجله خبری